پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره خلاصو يم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او رشید. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان سولې پر اړه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي. د سولې عالي شورا ویل دغه سفر وروسته په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو لپاره په بي سابقې توګه زمينه برابره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان غوښتي چې په ترکیه کې د یو عربستاني وژل شوي خبریال قضیه په شفافه توګه وڅېړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
څنګه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې دی ګډون وکړي او له خپل حق دی دفاع وکړي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو حتی چې غوښتلې د قوشتېپې پی ولسوالۍ ونیسي ناکامه سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی په پاکستان کې دی. د پاکستان مالیه وزارت ویلي چې د پیسو له نړیوال مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. خبر نو واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له افغانانو غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ډول دي له خپل حق دفاع وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو په یو بیان کې چې نن د یوناما دفتر خپور کړی ویلي دا د افغانستان د ښځو او نارینه وو اساسي بشري حق دی چې خپل حکومت او مشران د آزادو انتخاباتو له لارې غوره کړي. هغه ټینګار کړی چې افغان فعالان باید د دې اساسي حق ساتنه وکړي ترڅو خلک وکولای سي چې له ګواښ، ټار، خنډ او له ځنډه پرته خپله رایه وکاروي. ښاغلي اماموتو ویلي ډېره مهمه ده چې انتخابات په ټاکلي وخت یعنی د میزان په 28 وشي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به په ټول افغانستان کې له غزنی پرته د میزان په 28 نیټه کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به په 120 محلونو کې 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیزي. د فاریاب چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جوزجان فاریاب لوی لار په څلورو ځایونو کې تخریب کړی ده. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې افغان ځواکونو له نړیوالو قواوو سره په همغږۍ د لار د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرانیستي او میمنی شرطه وسلوال طالبان او د لارې تر پرانیستل کېدو وروسته وسلوالو طالبانو د سړک تخریب کړی دی. دی وایي چې طالبانو دوه سکواټرونه بولي او سړک یې په تقریبا څلور ځایونو کې د دوو مترو په سور او دوه متره ژور ویجاړ کړی او اوس هم دې کار ته دوام ورکوي. ښاغلي یورش زیاته کړه چې امنیه قومنداني به د دې کار د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په جوزجان کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې 12 امنیتي ساتونکي وژل شوي او 10 تنه زخمیان شوي دي. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی نن د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې حمله په قوشتېپه ولسوالۍ کې شوې ده. جوزجانی ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه پر قوشتېپه ولسوالۍ د حمله کړې وه ترڅو دا ولسوالۍ ونیسي خو پلان یې شنډ شو. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پرس ته سره په خبرو کې د حمله مسؤلیت اخیستی خو ادعا یې کړې ده چې تلفات یې ډېر رسولي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید. هغه به د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان له حکومت مرسته وغواړي. په کابل کې د امریکا سفارت نن سهار په یو بیان کې د دې سفر خبر ورکړی دی. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې پر پاکستان سربېره متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته هم لاړ شي. خلیلزاد خپل سفر د اکتوبر په 14 نیټه پیل کړ او لومړی کابل ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خلیلزاد دنده به د امریکا د هغو هڅو تنظیمول وي چې غواړي طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې د زلمی خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا تعهد څرګندوي. د پاکستان مالیه وزارت وایي د پیسو له نړیواله مرستندوی ادارې سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. د پاکستان د مالیه وزارت په یو بیان کې پرون اعلان وکړ چې نوی حکومت به له IMF د بیړني پور په مرسته د خپلو پورونو د پرې کولو په بیلانس کې بحران حل کړي. د IMF اقتصادي مسؤول موریس آپسفیلد چې نن په بالی کې له خبریالانو سره ژغېدو ویلي چې د پاکستان لوري تر اوسه د مرستې غوښتنه نه ده ورڅخه سوې. هغه د پاکستان حکومت چې د اقتصادي او مالي ستونزو د حل تعهد یې کړی ستایلی او ویلي دي چې د IMF په باور پاکستان د ودې ډېر ظرفیت لري. او د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لور ته په 130 کیلومتری کې د وسلو او چاودیدونکو موادو په یو ډیپو کې چاودنه شوې ده. اوکراینی چارواکو نن سهار وویل چې د چاودنې سیمې له نږدې ځایونو تر 10 زره زیات خلک له خپلو کورونو او سیمو امن ځایونو ته ایستل شوي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چاته ځاني تاوان نه دی رسېدلی. په اوکراین کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې د چاودنې د سیمې په شاوخوا 10 کیلومتره ساحه کې د الوتکو د مصونیت لپاره بندیز اعلان کړی دی. د اوکراین د حکومت د بیان پر اساس د سهار په 3:30 بجو د دفاع وزارت په 6 نمبر ډیپو کې چې تقریبا 200 هکتاره ځمکه یې نیولې چاودنه وشوه. د اوکراین صدر اعظم ولادمیر هروسمن او د وسلوالو ځواکونو قمندان ویکتور موژینکو د پیشې ځای ته تللي دي.
فرشته جلال دیوا د افغانستان سیمه اونړي خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان چارواکو او طالبانو ته د سولې په برخه کې مشخص وړاندیزونه کړي. د سولې شورا وایي چې اوس په بې سابقه توګه سولې ته زمینه برابره شوې.
او بله د شکه د سولې پروسې او مذاکرات منځپانی مذاکرات پیلېدل لپاره فضا بې سابقه ډول تغییر کړی ده.
په نړیوالو مهمو موضوعګانو کې د ترکیې په استانبول کې د سعودي عربستان یو خبریال د وژل کېدو قضیه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عربستان غوښتي چې دا قضیه په شفافه توګه وڅېړي. د هلمند په ګرشک کې خلک له ناامنۍ او سخت شکایت کوي.
امنیت نسته بالا خو یو ځای طالبان ټکان کې بل ځای طالبان له خوا ډېره بې امنیتي ده. حکومت هم کې طالبان کډوار دی بالا سره خلک آزاد وي.
او په کونړ کې هم وچکالی ده او خلک ترې په تنګ دي.
اوسه کال بیخي چې هغه غوزان او مڼې او هغه شیان هغه خپل پسلمونه کوي. د خوشکالۍ او وچکالۍ د لاسه د څه وچکالۍ د چورو هغه د بندونو سیستم هم چرته زړو سیلابونو د کړې چینه وچ شوي.
رسول لمړي مطلب ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په رابطه افغان حکومت او طالبانو ته ځینې مشخص وړاندیزونه کړي. ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن پاکستان ته رسېدلی. دی به د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره د پاکستان له نوي حکومت څخه مرسته وغواړي. د افغانستان د سولې شورا همدغه سفر ته په اشاره وایي چې اوس په افغانستان کې د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره تر بل هر وخته ښه فرصت برابر شوه ده. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې ده.
بلې سنګزې صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د افغان سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پراتک البته چې کابل ته راغلی وو او د افغان ولسمشر په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل او همدارس افغان حکومت او همدارس وسلوالو طالبانو ته مشخص وړاندیزونه چې دوه وړاندیزونه مطرح کړل. البته افغان حکومت یې وغوښتل چې داسې یو ټیم چې په هغه کې د ټولنې ټول اقشار ګډون ولري د دغه سي ټيم د برابرولو خبره وکړم. در اصل طالبانو هم غوښتل چې یو با صلاحيت پلاوي د سولې د خبرو د پیل لپاره مشخص کړي. دغه مسلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نیوي هلي ټوکولې. د افغانستان د سولې علي شورا د خغلی خلیل صاد سفر او هم در اصل دغه وروستیو مشخص وړاندیزونو ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره په بي سابقه ډول باندې د خبرو لپاره زمينه مساعده شوې ده او هله مندي خي چې ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. د سولې د علي شورا وایاند احسان طایری راته په دې اړه ویل.
او بل د شکه د سولې پروسه او مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیلیدل لپاره فضا بي سابقه ډول تغییر کړی ده او اوسنۍ فضا د افغانستان د سولې او مذاکرات فضا ده چې موږ هیله من یو تر څو د افغانستان حکومت او د افغان طالبانو رهبری هیئت سره انشاءالله چې ژر تر ژره موږ او تاسو نوې خبرې راتلونکي لپاره ولرو.
ستنګزه صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د افغان سول لپاره د امریکای متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته رسیدلی او تمه ده چې په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سول پر اړه خبري ولري. خو د افغانستان په مشرانو جرګه کې د خاغلی خلیلزاد د راتګ او د سول پر اړه باندې کومې حڅې چې کیږي ځینې مشخص وړاندیزونه مطرح شول. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس خاغلی مسلم یار درې وړاندیزونه لرل. اول وړاندیز دا و چې خغلی خلیلزاد باید په پاکستان زیات فشار راوړي. دویمه مسله د اسلامي هیوادونو په مشخصه توګه د سعودي عربستان ورګډول دا مسله مهمه. او بل خده چې په دې برخه کې د خغلی مسلم یار لاندې خبرې لاوریدونکو سره وورو.
کستول هیته څوک نه امده کیږي او صلح څوک نه غواړي افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره کار نه کیږي. زموږ خواهش باید خلیلزاد نه دی چې خپل اصلی مخیف د امریکا بربند کی د سیمې لپاره او خصوصا د پاکستان لپاره او په واضح ډول ورسره خبري وشي تر څو د سیمه منطقه په خپل راتلونکي پوه شي.
هو په ټوله کې سنګزه په افغانستان کې سولې د ټینګښت لپاره کومې هڅې چې په روسي کې پیل شوې خلک ورته امیدوار دي هم در سناتورانم بلې.
ډیره مننه حدیث پر دې سول کابل له موږ سره خبرې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه دا چې اوس د سولې شورا ته نظر لري موږ ته جزئیات راکړل. په همدې ارتباط غواړو د زیات تحلیل لپاره د سیاسي او نړیوالو چارو له کارپو انتظار خادم سره خبرې وکړو. ښاغلی خادم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا لخوا د یو ځانګړي استازي د پوزیشن رامنځته کول به په خپل څومره د سولې هڅې عملی کړي څومره عملی ښکاري د دوی دغه هڅې؟
خلیزاد د نوې لهن سره هم د افغانستان د شریکو آباد سره هم د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي. دلته د اجبار مسله را مطرح شوې ده. امریکا د پردو انتخاب دی افغانستان پر خدله او افغانستان کې یو بدنام تاریخ شاته پر خدله او یاد ده چې صلح کول طالبان په صلح کې شاملول د افغانستان حکومت او نړۍ ته خاص د افغانستان ملت ته یو څو چا رسول پر مغان باندې پر خدل. نو خلیزاد د ځل په جدیت باندې کار کوي. صلح د ټول افغانانو ارمان دی. پاکستان کې په سعودي عربستان کې او د سیمې هیوادونو خاص کر د افغانستان حکومت خپل خپل لازمی دندې لري چې خلیزاد هم بحث کوي سره او هم به تعقیب او نظارت کوي.
یعنی دا ور خبرې بل نورو خبرو سره فرق لري ځکه چې په خو هم امریکایي چارواکو له پاکستان سره چې د افغان سولې او طرف ولل کیږي لغوی سره خبرې کړي دي خو خاص تغییر نه دی راغلی. دا ور به تاسو خبره لهن به تغییر وي یا د دوی په ژبه باندې به ور سره خبرې وشي که څنګه؟
زه د پخوانیو خبرو باندې هیڅ باور نه لرم چې د امریکا چارواکو دی یا د افغانستان د دخل او خلکو سره خبرې کوي یا هم د افغانستان د جګړې او سولې له سیمې د هیوادونو کې د کم هیوادونو تاریخ سره خبرې کړي. هغه خبرې مقطعي وي، هغه خبرې یوازې صادرې په ډول باندې وي. ولیکل چې 2013 کال د ترامپ راځي او د ترامپ پالیسي د افغانستان په اړه باندې بدلیږي اوس د نتایجو د ارزیابۍ وخت دی. اوس د ملموسو نتیجو د کتلو وخت دی. لهن به فرق کوي، معادله به فرق کوي. همدارنګه کوم دي دخل اړخونه دي چې په افغانستان کې هغه طالبان دي، د افغانستان حکومت دی، پاکستان دی، دوی خپل د زمان مجبوریتونه لري. د افغانستان حکومت مکلف دی چې حداقل سلوک او نور څه خلکو ته یو څه په میراث باندې پرېږدي او یا هم د راتلونکي کمپاین لپاره ځان ته پرېږدي. هغه دا چې
سل هم یو سره وسله طالبان نش کوله چې راتلونکي شل کال نورم د سیمه له هیوادونو ځان بسیا کې او هدا کل افغانستان دغه پر مخ باندې شي. پاکستان کومه هم چالاک او در راکره مګر دا چې امریکا دا غوډو سپانسر هیواد ته اوی ورته وی چې نو جګړه په ساس په ګټه باندې ته وسره باید راشي. نو دا چې خلیزات د امریکا موقف بدل شوی دی او د سیمه هیوادونو او د داخله خلونه خپل مجبوریت لري چې کوم چې دا سره شونی دا او فکر کوم چې احتمال دی
یو څه راته وی چې زلمی خلیزات د امریکا په حکومت کې هم سهیم او چارواکي و چې په واسطه د طالبانو رژیم په افغانستان کې ډنګ سو او امریکا راغی د نورو د ائتلاف په مشرۍ باندې. طالبان به په کوم نظر د دوی دغه هڅو ته ګوري او به یې منی کڅنګه؟
د طالبان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره به ډېره مطرح دا نه وي چې د سولې د رامنځته کېدو منځیتوب تلاش څوک کوي، بلکې دا مهمه ده ټولو اړخونو لپاره. دا چې زه بار بار د اجبار خبره کومه دې لپاره دلایل لرم، ټول اړخونه پر دې انتظار دي چې څوک به داسې خبره وکړي چې هغه د طالب او د افغانستان د حکومت د یوځای کېدو د سولې د راتګ لامل وګرځي. نو طالبان که څه هم دوسته ده چې د امریکا سره جګړه وکړه، مګر د طالبانو په لحاظ کې دا تغییر لیدل شي. هغه وایي چې موږ مستقیم د امریکا سره خبرې کوو، که چې د امریکا سره خبرې کوو خلیزات خو دغه معادلې یو برخه ده. نو د خلیزات له شخصیت سره فکر کوم چې مشکل نه لري. او بیا هم د طالبانو لپاره دوه مهمې خبرې دي، بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. بدتر به شاید د هغوی په اصطلاح باندې دا وي چې یو بیسایو سره خبره وکړي چې د افغانستان پر حالاتو باندې خبر نه وي، او یا هم د افغانستان قضیه د هغوی لپاره ډېره ارزښت لري. ولې کله چې خلیزات خبره کوي هغه که هر څومره امریکایي شي بیا هم د افغانستان تبه دی او دغه هېواد سره اړیکې اړخ لري، نو ډېر مشکل به نه وي. فقط دا ده چې څنګه شرایط برابر شي، څنګه د افغانستان حکومت او طالبان خپل خپل ټیمونه معرفي کړي او بالاخره د سولې مذاکرات پر میز باندې کینه او یو کلکټیو او حرکتي د سولې رامنځته.
ډېر زیاته مننه کوم د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر او همدارنګ د سولې پاتو باندې لمک سره خپل تحلیل شریک کړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه خپرېدو ته چمتو دي. اکرام الله اکرام ویلي.
د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ګډو سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف لومړنۍ ناسته تیره ورځ د سعودي عربستان په مرکز ریاض ښار کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د افغانستان سرپرست مالی وزیر او د سعودي عربستان د سوداګرۍ او پانګې چونې وزیر برخه اخیستل. د مالی وزارت له لوري په خبره شوې خبر پانه کې په دې اړه لیکل شوی چې په دغه ناسته کې د دوه هیوادونو ترمنځ د پانګې چونې په جلبولو، برېښنا انکشافي پروژو، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا، تخنیکی مرستو، سیمه ایزې کاری او نور مسائل بحثونه وشول. د افغانستان سوداګری او صنایع خونوي د افغانستان د مڼو صادرات پاکستان ته درول شوې دي. دغه خونی مرسیال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په دې بهانه چې د افغانستان لاري ایرانی مڼي پاکستان ته صادریږي د مڼو په صادراتو بندیز لګولې ده. دی وایي اوس مهال په هیواد کې د مڼو د حاصلاتو د اخیستلو وخت دی او که دغه لاري د صادراتو پر مخ خلاص نه شي نو د سوداګرو تر څنګ به د دې هیواد بزګران هم له لوی اقتصادي زیان سره مخ شي. مڼي د افغانستان له مهمو صادراتو بلل کیږي چې هر کال پاکستان ته لیاو لک اٹانو ډیری صادریږي. نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړو 1430 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1480 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجي 2060 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1070 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پولا، یو یورو واتی افغانی، یو انګلیسی پاوند 98 افغانی 50 پولا، یو سعودي ریال 80 افغانی، زر ایرانی تومان 6 افغانی 50 پولا او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی.
امریکا له سعودي عربستان وغوښتل چې دغه هیواد د تریتم شوي خبریال په اړه رښتینی او شفافه څېړنه ترسره کړي. جمال خاشقجي چې ورځې مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و، له هغه رئیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې هغه د قونسلګری دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادعا رد کړې. نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړې او اوس په استودیو کې دی. نوریاس، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دغه قضیې په اړه څه ویلي دي؟ بله استنګ زسه ورسره له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي خبريال او د سعودي پرواکمن رژیم د منتقد جمال خاشقجي د تریتم کې دوه پاړه اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له سعودي عربستان څخه چې په سیمه کې د متحدو ایالاتونو نږدې متحده یو غوښتل چې په دې اړه د رښتینې او شفافه څېړنه وکړي. خاشقجي چې د متحدو ایالاتونو هستوګنه او له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په اړه انتقادی مطالب خبرول. هغه خپل ترکی ملګری سره د واده کولو په نیت د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې رئیس یې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د ترکیې چارواکو ادعا کړې چې خاشقجي د قونسلګری د ودانۍ دننه وژل شوی، خو ریاض دغه ادارت کړې او ویلي دي چې هغه له ودانۍ وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپره کړي بیان کې ویلي چې د سعودي عربستان له حکومت غواړي چې خاشقجي د تریتم کې دوه قضیه په اړه د رښتینې څېړنې ملاتړ وکړي، داسې څېړنې چې نتیجه شفافه وي.
مننه. تر مایک پومپیو مخکې ولسمشر ترامپ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. ترامپ په مشخص ډول څه ویلي؟
ترامپ ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر لاندې وویل چې دی په دې اړه اندېښمن دی، لیواله نه دی چې په دې اړه څه واوري او هیله مند چې دا مسله حل شي. ترامپ زیاته کړه په اوس وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې څه پېښ شوي، خو بد خبرونه ډېر اورېدل کېږي. او ترامپ ویلي چې دا زما نه خوښېږي.
په اخر کې که په لنډه توګه راته ووایي، سعودي عربستان په سیمه کې د امریکا نږدې متحد هم دی. له دې قضیې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې که په رښتیا دا خبریال وژل شوی وي، ښایي دغه اړیکې ډېرې زیانمنې کړي.
د فرانس پرس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې دا مسله ښایي د ټرمپ له ادارې سره چې تر اوسه د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان لخوا له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر اداو سترګې پټې کړې دي. سعودي د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نږدې اړیکې چې په دې وروستیو کې ټینګې کړې دي زیانمنې کړې. سعودي عربستان چې د یمن د جګړې د ائتلاف مشري کوي او پر حوثي یاغیانو بمباري کوي، په نتیجه کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. ټرمپ د دې پر ځای په سیمه کې د امریکا او سعودي عربستان پر ګډو ګټو تمرکز کړی او پر ایران فشار زیات کړی دی. خو د ټرمپ د ګوند دوه جمهوري غوښتونکو سناتورانو د دوشنبه په ورځ وویل چې که د خاشقجي د وژلو خبرونه رښتیا شي، نو دا به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر اغیز وکړي.
زیاته مننه کوم. نوریاس نوریو په ترکیه کې د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال په اړه د امریکا د وروستي دریز جزئیات موږ ته واورول. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت دی. دغه مطبوعات اکرام الله اکرام کتلی.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په پروسه او په دغه پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رول او اغیز مقالې خبرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې باید د سولې په خبرو کې د ټولو قومونو حقوق او ګټې په پام کې ونیول شي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د دغه مهم ماموریت لپاره زلمی خلیلزاد چې پخوای په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړي بیا کابل ته راغلی. د سرمقاله لیکونکي په خبره خلیلزاد په داسې حال کې دغه ماموریت پر غاړه اخلي چې په افغانستان کې شرایط بل ډول دي. طالبانو خپل نفوذ پراخ کړی او جګړه یو نوي پړاو ته داخله شوې ده. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي چې افغانان که څه هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه ځینې اندېښنې لري، خو په ټوله کې دغه بهیر ته هیله مند دي او سولې ته د رسیدو لپاره فرصت ګڼي. ویسا ورځپاڼې هم کابل ته د زلمی خلیلزاد د راتګ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی خلیلزاد له مخکینی ولسمشر سربیره له یو شمېر نورو دولتي چارواکو او همداشان د یو شمېر رسنیو له مسؤلینو سره هم ملاقاتونه کړي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکایي او حکومت پلوي رسنۍ د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي او داسې ګمان کیږي چې له طالبانو سره به په خبرو کې بریالی وي. ورځپاڼې لیکلي امکان لري چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مناسب او وړ شخص وي، د دې لپاره چې هغه افغان الاصل دی او د تفاهم په ژبه ښه پوهیږي او ممکن نوموړی په افغانستان کې د سولې د راوستلو پلوی وي. خو په اخر کې ورځپاڼې لیکلي که د امریکا په ستراتیژۍ کې بدلون را نشي، په دې معنی به وي چې امریکا پخواني هدفونه تعقیبوي او په دې صورت کې که ښاغلی خلیلزاد هر څومره افغاني احساس ولري او وغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، بریالی به نه وي او یوازې د طالبانو یوه ډله به د سولې له بهیر سره یوځای شي او جګړه به همداسې دوام پیدا کړي. ماندگار ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستل د امریکا جدي ماموریت دی. ورسپانې د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې دی د افغانستان د سولې په تړاو یو مهم ماموریت پر غاړه لري او د دغه ماموریت د بریالیتوب لپاره به هلې ځلې وکړي. ورسپانه لیکي چې خلیلزاد له رسنیو غوښتي چې د سولې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او انیس دولتي ورسپانې د افغانستان د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد د نوي ماموریت په وړاندې غبرګونونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د پاکستان د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مشاهد حسین د ښاغلي خلیلزاد مقررې د دوی لپاره بد خبر بللې ده. ورسپانې لیکلي دي چې مشاهد حسین ویلي په داسې حال کې چې واشنگټن د سولې او ثبات په برخه کې د اسلام آباد مرستې ته شدیده اړتیا لري د خلیلزاد مقررې د پاکستان لپاره منفي پیغام دی. ورسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د وغړي محیودین مهدي له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد به هڅه وکړي چې د دولت په وړاندې د ائتلافونو د جوړېدو مخه هم ونیسي.
اوس رازو کونړ ته. د کونړ د دانګام ولسوالۍ وچکالۍ ځپلي ځایي اوسېدونکي او د سیمې چارواکي سخت اندېښنې لري. د کونړ د کرنې او مالداري ریاست اندېښنه لري چې که د اوبو د سرچینو وچېدل همداسې دوام وکړي په راتلونکو شاوخوا لسو کلونو کې به د کونړ سیند یا ټول وچ شي او یا به ترې 90% اوبه کمې شي. په دې اړه روح‌الله انوري یو رپورټ جوړ کړی.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې سره نږدې پرته ده پخوا به پکې تر ډیره وخته واورې پرتې وې. چینې، کاریزونه او کوهیانې تل تاندو او په خوړ کې به یې همیشه اوبه بهېدلې. د همدې اوبو برکت و چې دانګام زرغونو خو سږ کال پکې اوبه وچې شوې نو باغونه او کروندې هم سوځېدلې دي. په ونو کې میوې وچې شوې او مالداران د خپلو څارویو دپاره ګیا هم نه لري. د دانګام دوه تن اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل
زما نوم اجمیدین دی، د قاسم د کسو د کلي ملک یم او د دانګام د ولسوالۍ یم. خوځانو ډېر غټ غټ ځنګلات هلته په دغه قاسم او په سره کمر او په زوړ برول په دې علاقو باندې دانګام درې ولسوالۍ په دې باندې دي او هغه ټول وچ شو. د مڼو دي، د الوچو دي، باغونه مو شو، فصلونه مو شو، مالونه ټول خلکو خرڅ کړل. ډېر دغه سخت او تکلیف سره خلک مخ دي. ډېره زیاته خوشحالي ده او ډېره تنګتیا ده چې چینی او ورڅ په غرونو کې وچ شوي دي. ان دې ته مجبور شو چې غټې کم ځای کې اوبه دغه نو هغه ته کډې او دغه خلک هوګلې د اوبو په دغه پسې.
زما جنور محمد نوم دی. سږکال بیخي چې هغه غوزانو او هغه مڼې او هغه شیان هغه خپل فصل هم ونه کړو. د خوشحالۍ او د وچکالۍ د لاسه داسې وچکالۍ ده چې ورور هغه د بندونو سیستم هم چېرته زړو سیلابونو دغه کړی. چینې وچې شوې، زیرمې چې وړې وې باید چې دغه حکومت او دغه نه موږ دغه وکړو ولس هېڅ شي نه شي کولی. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده ورور، ډېر لوی ناورین دی او زمونږ باید چې حکومت چې دی پاک وکړي. دامګام ولسوالۍ ته چې دا خلک پتې دا نور هم بېځای شي، څه مخکې ډزو ډزو خراب کړي دي نو ډېره زیاته مشکل دی وته او باید چې د دې غور وشي. ساګانې وته وکړي، دا بندونه وته جوړ کړي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین هم رامنځته شوې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دانګام ولسوالۍ استثنا ان ډېره زیاته، یعنی هغه درجې ته چې هغې ته مونږ سوشل ډراوټ وایو یا ټولنیز خوشحالي، یعنی خلک دې ته اړ کېږي چې دا غزي نه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي، چینې وچې دي، هلته چې کوم خوړونه هغه وچ دي، منبع د اوبو وچه ده. په دغسې صورت کې مونږ ډېر زیات بېوسه یو. یوازې د بوټو موضوع نه که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع نو د کونړ سیند به په راتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% ته راټیټه شي.
ساپی وایي هڅه کوي چې په دانګام او نورو درو کې د اوبو ذخیره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. خلک له حکومت غواړي چې لومړی دې وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي او بیا دې ورته داسې لارې چارې برابرې کړي چې په برکت یې د واورو، سیلابونو او باران اوبه ذخیره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیښدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د روان کاندیدان کړی دي هغه ته باید رای ورکړي او ذکر سره خپل رای راوګرځوي. ولې چې هغه بیا به دغه سکسې لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي، رای به مام استعمال کړي، خپل رای به مامور کړي او څوک په هیڅ سره هم نه درګرځي. او دا معلومه ده مشخصه او هر ځان ته معلومه ده که چیرې رایه ورکړي و ذکرو ته نو هغه به ستاسې هېڅ خو درد ونه خوري. د آینده دپاره بس دغه رایه صحیح ده چې اوناس ته ورکول شي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم. زه عبدالتر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه. نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې شوي دي او موږ ته یو اساس وخت تېرېږو او اساسه ډیموکراسي موږ ته سمته کېږي. نو موږ زه د ګرانو وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چا ته رایه ورکړي چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او ستاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان اګاه کړي. موږ تاسو باید ګرانو وطنوالو داسې چا ته رایه ورکړو چې هغه د افغانستان خدمت وکړي. خدای پاک دې چې تاسو زما دا پیغام واوري. د ازادي راډیو څخه مننه کوو. بیا هم تاسو سره هیله لرم چې خپل څه خوښ کاندید ته رایه ورکړي چې هغه افغانیت پېژني نه قومیت. وسلام.
الو السلام علیکم. نن رحمت الله وفاد د کابل ولایت د احمد شاه بابا د مینې اوسیدونکو د ازادي راډیو نه ډېر مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشر کوي. بل سلام ازوایم چې هغه ځوانانو ته رایه ورکړي چې غواړي او ځوانانو ته رایه ورکړي داسې خلکو ته رایه مه ورکړي چې د افغان کلمه نه مني. داسې خلکو ته رایه مه ورکړي. ځوانانو ته رایه ورکړي. ځوانان جذب کوي. ټول افغانان باندې دعا کوم. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږ وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته تللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان له حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وای پر قشته پاول سوالی د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژل سوی او 10 تنه زخمیان دي. جوزجانی نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په شپه د قشته پاول سوالی د نیولو لپاره حمله کړې و خو پلان یې ناکام شوی دی. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت منلی دی. د اوکراین د پلازمینې کیف ختیځ لورتا په 130 کیلومتر کې د وسلو او چاودونکو موادو په وډیپو کې چاودنه شوې ده. اوکراینی چارواکو نن وویل چې د چاودنې سیمې له نږدې ځایونو یې تر 10 زره زیات خلک امن سیمو ته ایستلي دي. چارواکو ویلي چې د چاودنې له امله چاته ځاني تاوان نه دی رسیدلی. او د پاکستان مالی وزارت ویلي چې د پیسو له نړیوال مرستندوی صندوق یا IMF سره به ډیر ژر د بیړنیو پورونو د ترلاسه کولو لپاره مذاکرې وکړي. د پاکستان د مالیه وزارت په یو بیان کې پرون وویل چې نوی حکومت به له IMF د بیړني پور په مرسته د خپلو پورونو د پریکولو په بیلانس کې راغلی بحران حل کړي. خو د IMF مسؤلینو نن ویلي دي چې د پاکستان لوري تر اوسه له دوی څخه د پور غوښتنه نه ده سوې.
یا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی و وقایع میشود این مورد صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص روان و حساب در این مورد صحبتشان آغاز کنه، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 47% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. به گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد وجود دارد. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت‌های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت‌ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می‌گردد. دکتر بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد اینکه چه تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید:
کسایی که از خاطر حالات روانی و نابسامانی‌های روانی دچار پریشانی و زجرت هست، اینا در مجموعش که ببینید 47% کسایی است که این همین زجرت و پریشانی امروزه آزارش میده. اما جمله 24% از اینا علاوه از اینکه زجرت و پریشانی آزارش میده، همین زجرت شدیدن در کار و بارش میگن یک رقم فرسوده کردن. کسایی که مطلق مریض است و افسرده 4.86%، کسایی که یک شکلی از استراب است که ما او را استراب منتشر میگیم. یک 2.78 کسایی که صدمه روانی دیده، یعنی از روان سازی بستد 5.34%. بعضی هم که مواد مخدر و چیزا مصرف میکنن و دیده 8.22% دریافت.
دکتر سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فاکتورهای مساعد کننده، فاکتورهای تشدید کننده و فاکتورهای مساعد کننده نیز سبب میشود تا یک فرد به مشکل روانی مبتلا گردد. دکتران همچنان میگویند زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا میشوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا میشوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان میکند:
کسایی که زجرت و پریشانی و تمام روز در رنج و عذاب هستند، اینا که از سپورت و حمایت روانی اجتماعی کار دارن که دوباره سر اونمو حالت حاکم شوند به کار خود ادامه بدن، دوا کار نداره. دوم، کسایی که امراض خفیف روانی داره که من برای دوستم دپرشن، انزایتی، صدمه، اینیا به مداخله روانی اجتماعی ضرورت دارن. و سومش که مریضای شدید است که ما اونو برات هنوز نگفتیم، کسایی که شدیدن اختلال دارن و کار کردن نمیتونن و حالت مثل جنون و یا داره، اونو باید بستر دوا دکتر بزنن.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر حدود 400 مرکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت می‌کند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن می‌زند که هنوز هم مردم در ولایت دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد از اینکه صحت روانی کدام تعریف داشته باشد، در مورد صحت روانی در مجموع یک صحبت نمایید؟
تشکر. من هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به شما عزیز ما سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. واقعیت امر است که مشکلات روانی یک معضله جهانی است که اهمیت مسزای دارد، خصوصا در صحت انسان و بشریت. خود صحت روانی را که تعریف میگه از طریق سازمان صحی جهان، میگه کسی که، یعنی کیفیت زندگی کسی که داشته باشه و توانایی خود را شناخت کنه، یعنی شناخت توانایی خود و همچنان با استرس های روزمره او مقابله کنه و همچنان در پالوی زو زندگی خود درست بسر برسانه و همچنان در جامعه اشتراک در کار خود کنه، این یک صحت روانی میگه. به این معنی که یک شخص اول توانایی خودش شناخت کنه، بعد از او با استرس ها مقابله کنه، یعنی در استرس ها خود تقابل قرار بده، دوباره در پالوی از او در جامعه مشارکت کنه، این صحت روانی میگم.
تشکر دکتر صاحب. ما درباره چیز صحت روانی صحبت کردیم، یکی که یک فرد چطور مبتلا میشه بس همین مشکل روانی، اسبابش چی است؟
به صورت عموم مشکلات روانی را اختلال روانی میگم.
بله.
و اختلال روانی اسباب مختلف دارد، یعنی فاکتورهایی است که در بروز یا به وجود آمدن مشکلات روانی رول به سزای خود دارد. فرض مثال، یک شخص اگر تغییرات در مغزش باشه، او تغییرات در دوران کودکی اگر باشه، یا تغییرات در دوران داخل رحمی باشه، یا تغییرات در داخل مغزی ازی باشه، یک سبب ایش شده میتونه که تغییرات داخل مغزی، یعنی این یک سبب شده میتونه. دوم، تغییرات ارثی است یا اسباب یا عوامل ارثی است. یعنی فرض مثلا وقتی که یک شخص در فامیل خود مشکلات روانی داشته باشه، این امکان داره که به فامیل دیگر و اولاد انتقال شود، یا در اجدادشان، یا در اعضای فامیل درجه اول که عبارت از پدر و مادر و برادر و خواهر هستند، او داشته باشه، انتقال شده میتونه. دیگر اسباب مشکلات روانی که از فضای خانوادگی است، که چگونه فضای خانوادگی خوش شدنده های روانی و همچنان تجارب دوران کودکی است. وقتی که یک شخص در دوران کودکی مشکلات را داشته باشد، دوران کودکی مثلا شخص درست نشو نما نکرده باشد، یا در مقابل مشکلات این کودک درست قرار نشده باشد، بالاخره این با مشکلات روانی دچار می شود.
تشکر دکتر صاحب. صحبت خدا ادامه می دهیم. حالا قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله، سلام علیکم قاری صاحب.
بله فرشته جان، سلام بر شما، سلام به تمام کارکنان رادیو شما، سلام به میهمان شما دکتر صاحب. وقت موضوع خود را انتخاب کردیم. افغانستان فعلا اگر بگویم تقریبا 50 درصدش 60 درصدش به خاطر همو گپایی که سر مردم افغانستان تیر میشه به تکلیف روانی مبتلا است. خدا پرده یما یما را بکنه. از میمان شما سوال معمون است، فکر نمی کنین که هم بعضی تکلیف به تکلیف روانی خو همه یما دوچار سیم تا جایی او کسایی او زنایی که بخور بخور به سند خورد به ازدواج داده میشه، یا او کسای او زنایی که در زیر خشونت واقع است، یا او زنایی که انوز در بد داده میشه یا به شکل ایوان فروخته میشه، فکر نمی کنی که آخرش اونا به تکلیف روانی مبتلا میشه؟ یک و دویم پرسانی معمول است که تکلیف روانی یک مادر که به روانی مبتلا باشه اگر در شکم تیپل باشه بربالای
تیپلیش
تاثیر
داره یا نداره؟ بار از تشکر قاری صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میدن.
یکی برادر ما قاری صاحب سوال کردن، واقعا سوال بسیار جای بودن و مهم سوال است و چیز رو متوجه شدن که در عملا در کشور ما در جامعه ما جریان داره. قبل از این ما که به سوال از جواب بگیم، یک چیز رو میگم که اسباب یا فاکتورهایی که در جامعه ما، جامعه افغانی ما در مشکلات یا در بروز مشکلات روانی رول دارد، یکی اساسی‌ترین مشکلی است که عدم آگاهی از مشکلات روانی است. یعنی متاسفانه با وجود همین‌قدر رسانه‌هایی که ما داریم، با وجود همین‌قدر که از وسایلی که به خاطر اخبار مردم داریم، ولی متاسفانه به خاطر آگاهی عامه مردم از نظر مشکلات روانی که یک کسی بدانه که این فرد فامیل ما با مشکلات روانی مواجه هستن، یک علت نمیشه بتونه که عدم آگاهی مردم از مشکلات روانی که مشکلات روانی چی است. دوم علتش این است که وقتی که یک کسی به مشکلات روانی مبتلا باشه در فامیل، اصلا او را مریض فکر نمی کنه، مریض تلقی نمیشه. همین خاطر به توجهی خود اعضای فامیل خانواده در مقابل عضو فامیلشان که به مشکلات روانی مبتلا است، این هم یکی سبب شده میتونه. در پالوی از کمبود خدمات در کشور ما که متاسفانه کمبود خدمات به خاطر مشکلات روانی بسیار کم است، یعنی اگه بگیم به شکل طور ناچیز است. همچنان زندگی 40 ساله ما شما که متاسفانه 4 دهه که جنگ، کشمکش ها و بدبختی، تخریب بنیادهای روستایی و شهری ما، اینی هم یکی از اسباب شده میتونم. در پالوی از اختلال پس از سانحه که ما همیشه مواجه هستیم، همیشه در پیشوی ما انفجار انتحار میشه، همیشه در پیشوی ما جنگ هر روز در میشه، اگر هیچ کس یعنی از این مسئول نیست در کشور ما کس که زندگی میکنه، این هم شده میتونه. دیگر ساختار جامعه سنتی ما شما که از در پالوزی عدم آگاهی یا کمبود معلومات در مورد حقوق انسانی، همین برادر ما گفتن علی بسول از این هم میم که حقوق انسانی یعنی تقریبا زیر پا است. اگر ما بگویم یکی از اسباب که شده میتونه سبب خشونت های فامیلی میشود، برادر ما هم سوال کردن که وقتی که کسی به بد داده میشود
یا
خرد آرسی میکنه، این سبب شده میتونه که زمینه را چون او متطابق با او زندگی نمیتونه که او زندگی رو که او میخواد، اصلا شاید در فکر از او در روان از او یک زندگی می بود که زندگی خوشایند باید می بود، زندگی که بدر خود انتخاب کرده بود، ولی متاسفانه او انتخاب بدر خود نشده، ول انتخاب توسط اشخاص دیگر یا اعضای دیگری فامیل شده. این امیر زمینه رو مساعد میکنه به مشکلات روانی که امی خانم یا امی دختر به مشکلات روانی مصاب شوه. و دقیقاً مسئله دومی است که گفتن که کسایی که مثلا مادر حامله باشه و او دچار مشکل روانی باشه، این مستقیما تاثیر داره. بابا یعنی تحقیق شده که مادرانی که مبتلا به مشکل انزایتی یا استراب باشه، مستقیما بالای طفلش تاثیر میکنه و طفل هم ممکن شده میتونه که تکلیف استراب پیدا کنه.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، معلومات بسیار خوب دادین و قاری صاحب هم سوالات بسیار خوب مطرح کردن. یک شنونده داریم، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب،
شما بخیر. یا مهربانی، الحمدلله.
دکتر صاحب، درس تکلیف لام چی؟ به خوب تکلیف لام، ما به خوب نلام. داری تام بولی دی، داری وچیل. متوالی دامین میلی، دار چیز خوب، خوب لام. کمدان خورن خوب نلام، دار توان میده بولی کنیم.
من نمرور پونشم چلو کمی زیم مارکی نیولی خوب پرس واد، به تاس سوال تزاول درکم. رواتشیل یعنی یو د بنزو جازیپین د خاندان نه و دوا ده چې اصلي نوم کلونازیپام ده، په هم نشم چې کوم دوز باندې خوري و بل په هر صورت باندې په کتابونو کې راځي یو همدارنګه رواني مشکلاتو کې باید له دوا افتونه زیات دغه د خوب دواګانی ونه خورل شي، ولی باید تاسو یو رواني ډاکټر ته ورشي او سره مشوره وکړي نزدې چرته حکومت سیمه کې چې تاسې اوسئ کال ته ورشئ او سره نږدې نه مشوره وکړئ چې تاسې اصلا سبب د دغه بېخوابۍ د څه شي ده. کله چې سبب معلوم شي بیا تداوی هم کیږي. که ته یوازې اصلي سبب له منځه نه سي او یوازې هماغه علت لپاره یا د کوم علامې لپاره چې هغه بېخوبي ده د هغه دوا وخورې نو ممکن دا بد تاثیرات په وروسته ژوند کې تاسې ته وکړي. یو بد تاثیر یې همدغه د حافظې له لاسه وړل دي. په ډېر لږ عمر کې به تا حافظه بیا مختل شي یا به خرابه شي. یعنی همدغه د خوب دواګانې کوشش وکړئ چې تاسې له دوه هفتو نه زیات ونه خورئ او هغه هم د ډاکټر په مشوره باندې چې یو غټ ستونزه دا وي چې اعتیاد منځته راوړي او دوم ستونزه دا وي چې وروسته آینده ژوند کې هم بد تاثیرات په ژوند باندې لري.
تشکر ډاکټر صاحب. به کې شنوندې دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. محمد نسیم از ولایت لغمان آمدم
بتمسید. از ولایت لغمان محمد نسیم بفرمایین. بگوین گفتنی تنه.
زنده و سلامت باشی. دکتر صاحب از سوال داریم بگوستیم. سپلای داریم بانکن به چهار ساله می از این های سپلای داریم چهار ساله می هستیم به چهار ساله و اگام زیر کنیم فرادگر خون می شد بیوش می شدیم. ایسی بسی از لفظ.
شما سوال دارین
دکتر صاحب؟ خب
بفرمایین.
برادر ما گفتن 4 ساله است واجی خون میشه. من فکر نکنم که طفل
یعنی
احساس جیه خونی بدون کدام علت بکنه. یعنی بعضی اوقات وقتی که سن انسان یعنی این یک سنی است که سن طفولیت است و این آنقدر تحلیل و تجزیه نمیتونه حالت وضعیت زندگی خودا و در مستی خود میباشه. فکر نکنم که جیه خون شه. ولی بعضی اوقات که توسط علت های بیرونی یا توسط والدین یا توسط برادر یا خواهر دیگه ایشان اگر یه تنبیه شوه یا ناراحت شوه ممکن ای جگر خونی شوه یا ناراحت شوه و این بیوشیش هم فکر نکنم که بیوشیش از چی گونه باشه. ولی او باز هم یک دقت نیاز داره تا او درست معاینه شوه که چقدر وقت بیوشی رو میگیره و بیوشیشان چی گونه است. آیا امرای بیوشی خود دندان خایدن یا دیگه قف از دانشان می نبه یا کدام مشکل دیگه است. یعنی او وقت ما گفته میتونیم در مورد ازی که بشی دکتر مراجعه کنه و مکمل امی تاریخچه زیر بگه که چی گونه حالت داشت که آیا قبلا این تاریخچه کدام تردیدات قفی نداشته باشه یا تاریخچه سابقه فامیلی از مشکلات عصبی نداشته باشه و یا هم دیگه مشکل. به هر صورت شاید علتش جیه خونی نباشه. ولی بعضی اوقات به شکل خود آگاهی بعضی اطفال که به شکل نمایشی خود طور نشان میده که یعنی در مقابل امی عکس العمل های بیرونی امی حالت بر خود اختیار میکنه. ولی باز هم من درستی گفته نمیتونم که طفل اگر نزدیک معاینه شوه و حالت از دیده شوه انشاءالله باز میشه که در نتیجه برسیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. تماس بعدی را میگیریم. بله
پیدا خور سلام و نطرز تا محترم دکتر صاحب تا در افغانستان زدمن اولا تا بمکام فضل هادی وردگیم.
وردگ صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایین.
من محترم دکتر صاحب نمی دقا سوال و پوشتنه ده چه اول خود روانی مریضی تا کچون روانه ده او دیگه دی بخوابیم جا تلیری او لاس و پخی کل لرزکو او دسته دماغی پشار یار وقت الواروی خبری کم آویدم پا دو روانی حالت که دیا کنه دیا پا دو مانده او تصیح رو که
خوب نداری
رو پلاتسیمو که کم کسان و سیگی محترم دکتر صاحب دو خود پرا دسته یو یه باید وار که چه اگه کم چون پا دو روانی حالت بانده مبتلو که چه وده سه لنده تا دویه و کوچی کلینیک تایلوس رسای نوی یا شب خونه تایلوس رسای نوی
سوال نداری؟
یعنی خوب در کم کور کم چه مریض ناروغ ده ده خوب نداری یوازه او که فشار هم لری؟
دقا دماغی محتفظ وریگی کلا وقت لوار بی بیاد الان صبح مرسا لرزا کو
عمر سمرا ده عمر
نیوی دست بسی که
عمر سمرا ده
خبر زیاده که دیر خبری
کو عمر سمرا ده
سنی؟
عمر سمرا ده عمر
عمر بشتگ میشت و کالو بوی عمر میشت
سمرا ده رو را کور بدن. مننه فضلادی وردک ورور از ما میخوایم که برای پشتو بگم چون سوال پشتو بگم
چون پشتو جا
فضلادی ورور یو خود روانی ناروغی یا روانی ستونزی چه مگو تاسی ورطو وایو دا ستونزی تقریبا پا نوی کتابونو که چه بحث شوی تقریبا پا ولسو گروپو دا بشل شویدی ولسو گروپونو بانده به ده هر گروپ زانتا یو زانتا مشخص نمونه لری یا فرق لری یا بل سرم چه تقریبا اومی شکل بانده درس و شپیتر دولار روانی ناروغی مگلرو ولی په افغانستان کې ډیر شاید هغه ډیپریشن ده یا افسردگی چې ورته جام ده اسباب لري چې موږ تاسو د خپل ټولنه ژوند متاسف خپل وینو او عملا شاهدین یو. همدارنګه استرابي تکلیفونه اختلالات چې دي او سره جنون ده او هغه ده بل د غرور پکړه تاسو خبرو کړی چې ډیر خبرې کوي ممکن د ډیر خبرو تر څنګ به ډیر ګرځي خو به هم نه لري او همدارنګه دغه غرور به ممکن زیات فعالیت هم کوي او د تر څنګ به پول خرچي هم کوي شاید نور علایم هم سره چې تاسو درست ویلای شئ او همدارنګه دغه کسان زیات غټ غټ خبرې کوي یعنی لوړ وای ځان خپل ځان ډیر غټ ګڼي دا په یو تکلیف کې راځي ممکن چې شاید هماغه وي خو هغه بیا هم د رواني تکلیفونو لپاره تاسو دا وایم چې تر څو خپل ډاکټر هغه درست ارزونه یونه کی فکر نکوم چې دا د یاد عامو ډاکټرانو په واسطه تشخیص شي او یا هم تاسو په واسطه تشخیص شي خو یو تاسو ته دا پیشنهاد کوم هر څوک چې ما خبره اوري هیوادوال ته دا وایم چې رواني ستونزه د حل لار لري تدابیر ورده او بل د رواني ستونزې یوازې په نرسان یا ډاکټرانو باندې نه تشخیص کیږي بلکې دا ځانته مشخص ډاکټران لري او دوی لخوا باید درست ارزیابي شي او د ارزیابي ځانته وخت غواړي که چیرې د ناروغ په واسطه او همدارنګه د ناروغ تر څنګ د خپل فامیل په واسطه د ناروغ په اکله باندې مکمل معلومات ورکړل شي ممکن د ډاکټر تشخیص ته هم ورسیږي او درملنه هم وسی او درملنه ورده.
ډاکټر صاحب چون چې تاریخ 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی است چرا امسال سال 2018 را سازمان صحی جهان به عنوان سال را بر جوانان مختص کرده میشه در رابطه صحبت کنین؟
بله بسیار خوب سوال است. 12 اکتبر که در صدد ازی است ما تقریبا روز چهارشنبه فکر کنم
بله چهارشنبه
مصادف بر روز چهارشنبه است که سال 2018 است و در این سال روز سازمان جهانی صحت یا WHO این روز به نام روز جهانی صحت روانی یاد کرده و این به خاطر سه علت یکی توجه بیشتر به مشکلات روانی
بله.
که مشکلات روانی یک مشکلات
تماس میگیریم با صحبت خدا ادامه میتیم خدا کنه که تماس از اینا قطع نشه بله سلام علیکم
من نه کور ودان مهربانی رو را
دکتر که دغه زغبل الله رحم دغه سر چې کوم دغه سر می دی خیز لري دا هر څه کو دغه سر خیز نه پاکیږي دا هر څه کو هر څه دوايو مکړي دي هر څه په ګانې سر خیز مګر سره پر مخ نه پاکیږي دا څه شي
سر څه شي د سر شي
بل هون دغه سر خیز نه پاکیږي دغه یو دوا را وشه یو ډاکټر یو ګوډی را وشه دا
ستا په خبر ور پوه نشو متا سی بیا تکرار کوي
ما ډاکټر ته دغه سر نه دی دغه سر بیاشته معنی مال خیز لري معنی د خیز لري دغه دای خیز لري چې دغه چې دغه پریوی دغه سپین خیز لري چې دغه د سر د خیز سره په ازادن ډیر کا حش لري معنی
سم ده ورور کور ودان
تشکر اول صحبت قبلی خدای ادامه میتیم که باز بعد از پاسخ خاصی برادر ما رو بگید
در سال 1392 سازمان صحی جهان این روز به نام روز جهانی صحت روانی یاد میکنه و به با سه علت بازی که توجه بیشتر به امراض روانی یا مشکلات روانی دوم تاثیرات منفی از او بالای جامعه و سیوم به خاطر پیشگیری از آن یعنی این اهمیت به این روز داده که خود مشکلات روانی یک معضله جهانی است در بالای از برای صحت انسان کس یک پدیده است که از روان و جسم ساخته شده یعنی وقتی که روان انسان اگر درست نباشه جسمش درست نباشه وقتی که جسم انسان درست نباشه روانش درست نباشه شما دیده باشین یک کسی اگر به مشکل جسمی مبتلا باشه به مشکل قلبی مبتلا باشه مستقیما بالای روان تاثیر میکنه ناراحتی روانی داشته نباشه شما دیده باشین یک کسی مبتلا به مشکل سرطان باشه یک مشکل جسمی است و طوران که وقتی بشنوه به مشکلات روانی مبتلا میشه ممکن به مشکلات استراب و مشکلات افسردگی مبتلا شوه دیگه به می اساس سازمان صحی جهان این روز به نام روز جهانی صحت روانی یاد کرد و هر سال یک شعار داره برخی یک نام داره ولی سازمان صحی جهان این سال مختص کرد به جوانان که خصوصا تمرکز داد که یعنی تمرکز بر سلامت روان جوانان یعنی تمرکز بر صحت روانی جوانان در جهان در حال تغییر این شعار این سال است علت چی بود؟ آغاز مشکلات روانی یا اختلالات روانی بعد از سن 14 سالگی میباشد چون سن جوانی است و سن جوانی یک سنی است که یک سرحد است بین سن طفولیت و سن مسئولیت یعنی ما از سن طفولیت میریم به مسئولیت میریم یعنی آغاز زندگی است که زندگی به حساب وجه مسئولیت آغاز میشود آغاز زندگی تعلیمی است آغاز زندگی پهانتون که درس بخونه در پهانتون است، همچنان یک آغاز زندگی است که با هر نوع استرس ها روبرو می شود.
بله.
به این اساس این سال به نام سال جوانان، صحت جوانان در حال جهان در حال تغییر یاد کردم.
و میم سر سوال برادر ما ارتباط تقریبا نداشت.
فکر کنم که سوال برادر ما سوال کردن که در مورد مشکلاتی بود که میگه موی سرم یک کمی فکر کنم چیز
سبوسک
میگیره. من فکر کنم که شاید مربوط ما هم نشوه و برادر ما مراجعه کنه به دکتر جلدی و درست دکتر جلدی اگر درست ارزیابی کنه شاید راه حل براش پیدا شه و راه حل داره هم، ولی برادر ما چون زیاد گشته و بالاخره مجبور شده که از ما هم سوال کنه که شاید ارتباط نداشته باشه مشکل روانی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک تماس دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
ولایت پکتیا شما را زحمت میتم.
بسیار خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر دکتر صاحب. نه یو دا پختنه ده ز خپل دا روحی تکلیف لرم رواني تکلیف، یعنی یو لمن دی وخت من تقریبا ګوري کوم هلته کله چې لمن ز نیمایي ته ورسوم بیا دا تنوی ویشي ز په دوم رکعت کې هم که په دریم رکعت کې هم یا دوه مریض من کوم او ز دوه قسم دوا فرما، یو شربت ته د فلسطین په نامه باندې ایرلندي ده او یو تابلیت کلوم فرانیل 50 میلی ګرامه تقریبا یو شل 50 کاله مخکې دا دوا ما استعمالوله، ډېر ښه تاثیر را باندې کوو، خو اوس د معده باندې مې بد لګېږي، یعنې معده مې نه خوږوي خو دغه سر مې ډېر ګرم شي او خوږېږي. دغه دې باره کښې اوس معلومات راسي ډاکتر.
مننه وروره. دا ستا تکلیف چې ده دا هم بیا ډاکټر صحتمن کوم ډاکټر ته تاسو مراجعه کړې او دا هم وسواس ده، اختلال د وسواس جبری ورته وای یا او سی ډی ورته وای. دا ستونزه ډاکټر صاحب چې کومه دوا درکړې ده، ولې متاسفانه چې دوا دوزم کم اخیستې ده او ممکن شاید تاسو یو کال نه هم زیات دوا اخیستې، ولې ځینې وخت د تداوي درملنه ځکه ناقصه کیږي چې دغه ډاکټر مربوطه ډاکټر او یا هم ناروغ همکاري نه کوي، یعنی هغه کوم دوز باندې چې ډاکټر ورته خودري هغه دوا منظمه نه خوري. د دې لپاره حتی دغه کومه دوا چې تا نوم واخیسته که چیرې دغه دوا تاسې تر شپږ دنو په څلوېښت ساعتو کې وخورئ نو ممکن مؤثر تمام سي، یعنی دا په ډېر تدریجي شکل باندې د دې دوز جګېږي او بیرته چې کله تاسې غواړئ چې دوا بیرته پرېږدئ وروسته له مؤثریت نه نو تاسو ته به ښه پایلې ته ورسیږئ، ښه درملنې ته به ورسیږئ. نو په 25 ملي ګرامه باندې ممکن تاسو تداوي نه شئ او درملنه مو نه شي، نو تاسو خپل مربوطه ډاکټر ته چا سې د کومه دوا تاسو تجویز کړئ هغه ته ورشئ او هغه ته ووایئ چې ما ستونزه دا رقم ده او دا زه دوامداره دوا خورم او تاثیر نه کوي. د علت یې همدغه شی ده چې تاسو د دې دوا د دوز کم ده، که چیرې دوز زیات شي زه په دې یقین لرم چې تاسو ښې پایلې ته رسیږئ او درملنه به هم درسته وشي و روان درمانی
صورت میگیره. مثلا اگر کس دوا بگیره بازی دوامدار تا آخر عمر خود دوا بگیره یا نیاز است که تا یک وقت دوا خلقت کنه
اصلا خو ما گفته میتونیم وقت او توسط دکتر میشه که او کاتگوری یا درجه بندی شوه. وقتی که یک دکتر مریض ارزیابی میکنه نه تنها که حالت روانی از رو میبینه، سن از او هم در نظر باید گرفته شوه، وزن از در نظر گرفته شوه، حالت روانی خودشان، حالت اجتماعی خودش، حالت روانی فامیلشان، در وامد اجتماعشان، تمام این حالت در نظر گرفته شوه برای مریض باید دوا انتخاب میشه. وقتی که دکتر برای مریض دوا را انتخاب میکنه یعنی دوا انتخاب میشه که خود دکتر نظر به مو تاریخچه که گرفته میباشه، یعنی ما نمیشه مثل دیگه امراض داره که باید صرف و می مرض روانی که اینی تکلیف مشخص تشخیص داشته باشه باید دوا داده شود.
بله.
و به کلی مثلا دوا داده میشه، ولی دکتر نظر به منطق خودش که چگونه مریض ارزیابی کرده، نظر به سن و نظر به حالت مریض دوا رو تطبیق میکنه برشان، میتم ممکن دوزشان فرق کنه، یک دوز د مشکلات روانی نمی است که ما بسیار به دوز کم دوا را شروع میکنیم در آغاز و بالاخره به حالت پیک از میرسیم، به مقوله بلند از میرسیم و بالاخره وقتی که دوا مؤثر تمام شد بعد از او دوا را به تدریجی کم میکنیم. در مشکلات روانی علت که اکثرا نتیجه نمیده و مریض روانی بیچاره سرگردان به پیش هر دکتر مراجعه میکنه و اگر در خانه از آب روی تقریبا پلاستیکا پر است از دوا
نتیجه
نمیده، علتش نمی است که در یک ماه یا در 5 روز پیش در دکتر رفتن باشه، خصوصا کسایی که به مشکلات اختلال استرابی مبتلا باشه و اشخاص که وقتی که میبینه که دوا نتیجه نداد، چون طبیعی است که یکی از خواص دواهای روانی است که تاثیراتش زود گذر نیست، بلکه اقلا در کتابا گفته که اضافه کمتر یا اضافه تر از 6 هفته نیاز داره که دوا مؤثر تمام شود و بالاخره با نتیجه بده. به می اساس از شنوندگان عزیز ما خواهش میکنیم که صدای ما را بشنوه، وقتی که دوای روانی را شروع میکنه کوشش کنه که اقلا اول منتظر شوه، منتظر نتیجه شوه و پیش دکتر دیگه مراجعه نکنه، منتظر نتیجه شوه، بعدن باز دوا را ادامه بده تا که دکتر بهش تجویز کرده باشه. و وقتی که دوا را قطع میکنه کوشش کنه که دوا را دفتن به مدوز بلند قطع نکنه که باز بس دوباره اعاده میشه، دوباره تکرار میشه و مریضی از او بالاخره باز میگه که جور نشدم، صحت مند نشدم. دیگه کوشش کنه که وقتی که دوا را آغاز میکنه با دوز کم و دوز بلند ببره و بالاخره وقتی که باز دوا را قطع میکنه با دوز آهسته آهسته کم کنه و بالاخره در دوز آخری از او که کمترین دوز است او برسونه و بالاخره نتیجه به دست میاد که انشالله صحت یاب میشه. یعنی این معنی نداره که تکلیف های روانی قابل تداوی نیست، بلکه من میگم معمولا دیدیم که تکلیف های روانی قابل تداوی است، قابل صحت یابی است، ولی ای که مریض
نیاز به وقت داره،
بله نیاز به وقت داره، مریض درست فهمانده شود توسط دکتر و مریض درست خود بفهمانه و مریض امو اهتمامات و امو تجویزایی که بهش دکتر کرده او را عملی کنه در زندگی خود و در صحت خود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، صحبت های بسیار خوبی داشتین. امیدوار هستم که شنونده های هم که شریدن از این داشته های دکتر صاحب برداشت های مثبت کرده باشن و برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب حکیم الله صالح متخصص روان و اعصاب که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خدافظی می کنم، بقیه روزتان خوش.
ازادی رادیو د خپل تلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاره وانو حالاتو ځان خبر کړئ.